شما خوش.
درنو دوستانو ستړي مشي یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کړ چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړي. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخ له اقتصادي سقوط پراخې بېوسلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د کنسولي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې نن خبرګولې له دریمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همدار از د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وسیقو او جرمی عدم مسولیت په حقوقي برخو کې ټول کنسولي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پریکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په کنسولي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او بارونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوې دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو شپه له شمال څخه جنوب ته او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپل اکسپانه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیه نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندې یو بی پلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې تیر شپه بیا ډیره سخته وه. د کیف خاروال ویتالی کلچکو پر خپل ټلګرام په خار کې د 14 خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د خار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي خار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې خار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پامیلا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هیواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلې. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 کلن شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. اوسنو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداري ورکړي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهالې بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لاړ شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړي چې وایي د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي نه یې څو خزي ژغورلې دي او همدارزي د جبري نکاح وخت نه کړی ده. افغان خزینه فعالانې وایي چې د خزو په وړاندې د زور زیاتي ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم ریپورت واوري دا بم واوري چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو دا به هم واوري چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګامونه که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی ریپورت راغلو. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداري خبرداري ورکړې چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر به که دوامدار حل لار ورته ونه موندل شي دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دې ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنیدونکو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
پینځه پنځوس کلن خانولی چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په روسیو کې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ریپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دیوایله پاکستان ریپورت شو دلته می خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان می له خونځي پاتې دي ځکه کار تار تیارلرم هیڅ کار راتنه پیدا کیږي. اقتصاد مخرب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې شپې تیروي. دا د ښنی په داسې حال کې دي چې پاسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت تی بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده بلکې دا دوامدار پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو پر راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنونو لړۍ پیل کړې نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13 پورې 1,02,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسکونو خزو د جبري نکاو د غراز د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د خزو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی په وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د خزو د حقونو دغه فعالان ازادي رډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډېره په خزو سخت محدودیتونه لګولي چې لامل یې په کور دننه خزې له ستون څو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په درویشتمه ادعا کړې چې په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې د لسګونه جبري نکاحګانو او د کورنۍ تاوتریخوالو د خزیو مخنیول او د غراضي میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیسته دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیار هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیسته دي. هغه دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلويخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم پداسی حال که چه تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوا کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړی دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي. نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیرستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې خپل غوړ وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خود راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د ابدي په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یو غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته ور اچولې وو. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2023 کال د نومبر په 25مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو په وړاندې د روان تبعیض لامل دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوي مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، لامل یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لار پرانیزي چې لنجدي نیمه پیړۍ راهیسی پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد لنجدې نیمه پیړۍ راهیسې د لګیدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریه چارواکي د دې بندیزونو دایمي لری کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. د ارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه. هیواد یې وویشه، میلیونونه کسانې بې ځایه کړل یا یې ووژل، او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیزونو دا مافیات به د 180 ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانه وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزندول، او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه مهال دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوري شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل شي کاروبار به ورسره کاو. د سوریې مشري اوس مهال د ملیشو پخوانی مشر احمد الشره کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریې له موقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ترامپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریې د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یو برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوې و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لاو ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول، او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ترامپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ د بندیزونو د موقتی لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشره د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشرې کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشر رامنځته شي او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ لا ساده راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمینې کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي مخنیوي خبر ورکړي. جزئیات په دې رپورت کې واورو.
شیدی پسونه په کندهار کې سګران سوی د لوی اختر پر رسیدلو سره
د کندهار ولایت اوسیدونکو امامت شاو دی وی هر کال د لوی اختر یا قربانی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 څخه 3000 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لام سې ګرانېږي، نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاک مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډي هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نشي.
په دې اړه مود طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوخت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په 2مه په خپل ویب پاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا په سونه چشميري 1340 ته رسیده. د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغه سټي یقیني کړي.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخ کې راغلې ده. د کابل خاریو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوي هم زیاتې شوې چې دوی لستون سره مخ کړي. دوی وایي چې په 4 ساعتونو کې واځي شپږو ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل خار د تایمنی او د پخوانی پروژی اوسیدونکو معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی لستونځو سره مخ کړی دي.
د یکي از اپارتمانو ژوندګي مې
په اپارتمان کې سیګم پور اس کې ډېر کم برېښنا لرو او بون لرو پکې نشو چلانه ولای. ګرمۍ ډېر زیاته ده، وړ مشمول لرو
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکو دی. دوی هم مرته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت کې د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کیږي. و مغوختل تازه د کابل خاریانو د دیستون سی پاره د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګرۍ راکړې ورکړې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوه. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبري ژانس ویلي د سیمه او نړۍ اقتصاد لید تحریمونه او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیه ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. نو مول زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړي او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبرې شوې. د اقتصادي چارو یو شمېر شونونکي وسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړه عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به اغیز مثبت وي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړې ده او د می په 28 نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو تر سره کړي. نوموړي زیاته کړي چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري ته راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل د شي د افغانستان په اقتصاد به غیظ مثبت وي. لدې ډلې اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روان دي او دې ترڅنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې کوکړې سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړې ورکړې یا سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې وړو هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د دری وړ یو دونه ترمنځ په کار د شي بدیل مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونول شي.
بل اقتصادي کارپو او مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي رادیو ته وویل،
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظه او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات له لحاظه ښه پیاوړی پښتوانه ولري او زمونږه که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او پام دې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې به زما همکار در سره وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسې درس به د 111 صفې څخه تر 112 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دې چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه خیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هاضمي جهاز، د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودې. چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دي، او دا غره کم حیوانات چې پشه په سر کې اوسي هغه هم وینې تړلې دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغه د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیز او نازک دیوال لري. مګر کچیر ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کم په وینه کې چې دی د غزینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ وینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموس، یعنی دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دا غره کم په ځینو نورو حیواناتو کې، مثال د زمکه پچنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې وینې سو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی مجتسي اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هاو پروسس تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه کچیر اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده، مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس کچیر ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړش کې د ګیډ په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربن ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه کچیر د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي، دوی فرق لري. مثال ځینې چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله، ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دی خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا وه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي ګاز شو ای وینې د شاپ د سر د کم د دې جوړش چې و هغه د ډول سره و چې د دې کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دې خپل 15 شپه یا شپه شپه دلودلې چې د هر برخې ته د کم عصبي جهاز رښتې چې و هغه تللی و چې دا په صدیق خپل حصے غړي مثال حصے کولای شوی او دا رقم ککړی لرم چې چنجان په نظر کې ونیسم د دوی د رقم د حلق برخه ده یا د کومه برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودله چې دا هغه په صدیق کولای شوی چې حس چې شو کې دی یو شی حس کولو توان دی تور کوي عصبي جهاز یې په ټولو د رقم ژوند د عصبي ژوندۍ موجودات چې دی به شبزی لرم کې په دې ټولو کې په مختلف سر دی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرې چې څه یو تل یو بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله دا غره کم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د دوی هر شی په نظر کې نیو سره د دوی کم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري ورپسې راځو د نسل ډیرښت ا نسل ډیرښت دی عینه لکه مثال د نور سیستمونو چې موهاله په دوی کې هم د نسل ډیرښت دی فرق لري په ځینو کې چې دی مثال کچېره حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل پزان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې کڅه هم دواړه غړي خپل پزان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسې القا کولای همدارنګ کړي لرم کې چنجان مش په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نرناو شزنه جنسونه جلا دی یا هم هرمو فردائت دی یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې په دواړو جنسي وجود دغه هرمو فردائت چې دی په دې معنی سره چې په دواړو خاصیتونو په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردائت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وايي په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري او هم دا رنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي شي دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر د خپل ځان خپل نس القا کولای نه کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجي کزمک چنجي د مستکیږي هغه دوی خپل نس کولای نو د دې د پاره دوی چې د شپې د خواسخه دوه دانه یو ځای کیږي چې کله مثال په دې کې د متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دی هغه د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دی به هغه چې کوي اچوي ور سره کچیر سمندري ستوري په نظر کې د دې القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي او په اوبو کې به دی د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندري ستوري ور سره رامنځته کیږي او دا کوم حیوانات چې دی ډېر خپل پزان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیوانات کې چې دی د پارتینوجنیسس عملیا صورت نیسي یعنی دی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټول چې دی د خپل عملیه خپل مخ ته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال شو سي نر جنس وجود ولري خپل ژوندۍ موجود خپل چې کوي پیدا کوي ورپسې راځو د نسل ډېر شتروسه اخرنی موضوع چې د استحاله ده استحاله که څنګه په تیر دورسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو استحاله چې د هغه د اګي څخه تر بلوغ پورې چې کوم تغیرات په یو ژوندۍ موجود کې راځي یعنی د تغیر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادېږي دغه حیوانات چې دی د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هغه یو سې کوچنی یو سې جوړشت یو ډول به مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي چې د خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحالات چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو مکمل استحاله ده او بل یې نیمګړی استحاله ده. په مکمل استحاله کې چې دی هغه بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي، لکه د کمپنی یا شو پر کمپنی دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلې د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ چې بیرته بالغ چې بیا د کواس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چنجي همدارنګه نیمګړې استحاله چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی بیا ورسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه ده د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنۍ پښتنه ده استحالات څه ډول څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرما چی جوړو غل ساتون بیست شنو الله ستول سم ټولګي په پنځه لسم لوسته. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت پیژندې، همدارنګه مو تر څنګه د پښتورګو دندې پیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ اوستاسي درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي، او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي، او دا پروسه چې د په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی امونیا چې ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي، له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجیږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او سس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وايي کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي، یعنی د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل، وایي تشبول چې دي هغه د مالګو څخه جوړ شوي دي، او تشبول چې دي خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دي یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویله، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دې په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین پکښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجېږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبول جوړوي، او هغه څه کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دي هغه راکمیږي، او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي، دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل. ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي، او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي، او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي، او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول دننه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسیس دا کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کمی اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دا کم پاکسي وي تصفیه، چې د سیوی وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي، او د مثال مهم شان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي، او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پات اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي، چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولې. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ تاسو وایو چې دوی چې د ویني فشار تنظیم او د سروینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالوولو لپاره د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځ یې وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه د بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. تاسو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دې د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسی کولی خپل ترمنځ فرق وکړي د ټولو میکروبونو په مقابل کې دی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخه د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دې ټولو په مقابل کې دی یو ډول عمل سرته رسوي. دې نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دی هغه یو د بسخه جلا کړلای سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکي یو سخت څو طبقي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او وایروسونه له منځه وړي. د رقم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنی کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کېر له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي لکه مثال د پزې خولې سږو هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطر شات چې د هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجی ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخات چې دي ځانګړي انزایمونه لري لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغو په شاوخوا راسي بیا معدې ته لږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشي بولي څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.